بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او پدې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیمه افسره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د تلې میزان د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع الاول یا لومړی خور د میاشتې له 28 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 19 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دا یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته یوه سیاسي تبصره لرو، چې د ایران او روسیې ترمنځ سویفت ته د ورته د مالی سیستم د پرانیستو په باب د موافقې په اړه ده. بیا هم د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ نننۍ برخه دراورو. بیا هم له مسلمانانو سره د هندي حکومت د بې انصافه چلند په باب یو بحث لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوال دي د پاکستان یو تکړه دینی عالم علامه محمد حسین محمد سپتین، او د افغانستان د چارو یو کارپوه د پوهنتون یو استاد ښاغلی منګل شیرزاد. بیا هم د ایران او افغانستان ځینو نننیو ورځپاڼو ته یوه ځغلنده کتنه کوو، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. له موږ سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سر ټکی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود وفرمایل زموږ پوهنتونوالو د دښمن د سلطې مخه نیولې ده. د ایران اسلامي جمهوریت نن په یو شمېر اروپایي چارواکو او ارګانونو بندیز لګوي. ایران د افغانستان د حالاتو د ښه کولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي، او پاکستان او روسیا له خپل منځي تجارت څخه ډالر حذفوي. بیا هم راګرځو د غور سره نورو خبرو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان دمې وروسته د اسلامي انقلاب معظم لارښود ایران د سلګونو برلاسه علمي وړتیاوې درلودونکي او ځوانو شخصیتونو سره په کتنې کې د هیواد 40 کلن پرمختګونه د لویدیځ پالو د تحلیل په مقابل کې لا نړۍ د اسلامي انقلاب د تحلیل د ریښتونوالي نښه وبلله. زموږ خبریال راپور راکړ د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنائی نن په دغې کتنې کې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب رانیولې تر نن پورې د اسلامي جمهوري نظام په زوړتیا مشتمل د لویدیځوالو دوامدارو پروپاګاندو او تبلیغاتو ته په اشاره سره وویل دوی د دې ادعا لپاره وخت هم ټاکه، او هر ځل یې ویل چې تر یوې بلې میاشتې پورې، تر یوه بل کال پورې د اسلامي جمهوري نظام کار نور تمام دی، او یو شمېر داخلي عواملو هم د غفلت یا د بدغوښتې له پلوه دغه اداګانې دودولې. حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنائی ټینګار وکړ موږ تسلیم شوي نه یو او کلک درېدلی یو، او انشاءالله هم هغه شان به مقاومت ته دوام ورکړو. د اسلامي انقلاب ستر لارښود په دې زمینه کې د نظام دوو تحلیلونو شتون ته په اشارې سره وویل یو تحلیلي نظام باوري دی چې د نړیوالو کړچارونو او نظریو او له دغو نظریو او کړنو د راپورته شوي قدرتونو په تیره بیا د امریکا په مقابل کې کار او مقاومت ګټه نه لري او د لامنځه تلو سبب کیږي. نو دغو کسانو، هغه کسان چې په چې د نړۍ او واقعیتونو په باب بل تحلیل لري، وهمي خیال کوي. دوی دغه راز وفرمایل البته دوهم او حقیقت پال تحلیل په دې اساس دی چې د واقعیتونو ټولګه هغه هم نه یوازې ښه واقعیتونه بلکې بد واقعیتونه هم ویني او د هغو په اساس حرکت کوي. حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنائی ټینګار وکړ خود په امر واقعیت دا چې د اسلامي جمهوریت نظام هغه بیړنۍ حرکت چې د قافلې لا پای څخه یې پیل کړی وو دوام ورکړی او اوس د قافلې سرته در رسیدا په حال کې دی. د اسلامي انقلاب معظم لار خود په دې خبره په ټینګار سره چې دا موږ په هنتونوالو اجازت ورنه کړ هیواد لویدیځوالو محتاج پاتې شي، د هیواد د متفکرانو او غوره شخصیتونو د ویاړونو د یوې برخې په تشریح کولو کې د بنیادی سلولونو او د ژوندي حیوان د شبیه سازۍ یا کلوننګ په څیر په ډګرونو کې د رویان څیړنیز مرکز تحقیقاتو او بریاوو په بایو کیمسټری کې پرمختګ، فضا ته د سپوږمکۍ توغولو او منتقلولو، په اټمي صنعت کې بنیادی بریاوو، د کرونا واکسینو په شمول د پیچلو واکسینو تولید او په توغندوی او ډرون صنایعو کې حیرانوونکو پرمختګونو ته هم اشاره وکړه. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د مځکني ځواک په مانوري کې جنگي ډرونز په دریمه ورځ په اړه سیمه کې د فرضي دښمن مورچلې په شش کې پر اوستو سره تباه کړی. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د مځکني ځواک مانوره د مقتدر ایران په شوار سره له دوشنبه ورځې د ایران په اردبیل او آذربایجان شرقي ولایتونو په شمال کې په ارس عمومي سیمه کې پیل شوی او تر نن اخره پورې به دوام لري. ایران خبری ایجنس راپور ورکړ دغه مانوره په دریم ورځ نن د مختلفو عملیاتو په ترسره کولو سره په ټاکل شویو سیمو کې شتون پیدا کړ او دغه راځي د پښتبانه د لارو د غوڅولو په مقصد سره د دښمن مواصلتي لارو او لوړو د نیولو مشک وکړ او دغه راز د سپای پاسدارانو د دغه ځواک څارونکي او نقشو برابرونکو ډرونز هم د څارنې عملیات او د مانورې د سیمې د نقشو برابرولو بشپړ ماموریت په بریالیتوب سره اجرا کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د ځینو هغو لویدیځي چارواکو موسسو د نامو چې د بندیزونو په باس کې رول درلودلی د اسلامي ایران د خارجه وزیر د ترهګرۍ په لیست کې د زیاتولو خبر ورکړ او د غراز یو ویلي ایران به نن په ځینو اروپایي چارواکو موسسو باندې بندیز ولګوي. ایران خبری ایجنس راپور ورکړ د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان نن د پوستکو د بیمارۍ یا ای بی د ناروغانو د کلینیک د لیدو په څنډې کې د بندیزونو د لګېدا په دلیل دغو ناروغانو په مشکلاتو په افسوس کولو سره وویل ایران له هغو عواملو چې په ولسی او درملیزو بندیزونو کې لاس درلودلی نفرت کوي. امیر عبداللهیان دغه راز وویل نن تر وروستیو پورې به د یو شمېر هغو لویدیځي چارواکو او موسسو نامې به چې د بندیزونو په بحثونو کې رول درلودلی دی د ایران د خارجه وزارت د ترهګرۍ په لیست کې ورزیات کړي او دا کسان او موسسې د ترهګرو ډلو په مصداق ګڼل کیږي. د ایران خارجه وزیر خان کړه لږ تر لږه څلور اورګانونه او پنځلس لویدیځي چارواکي د بندیزونو په لیست کې ورزیاتیږي. همدارز د ایران خارجه وزیر د بندیزونو د ختمونکو خبرو اترو د تر ټولو وروستي وضعیت په تشریح کولو کې ویلي دی په جامع نړیوال اټمي موافقه کې یو مشکل دا ده چې ژمنې په روښانه توګه مشخصې شوي خو د بندیزونو ختمېدل په روښانه توګه پکې نه دی بیان شوي. مار خبری ایجنس راپور ورکړ د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په اټمي خبرو کې یوې خې او تلپاتې موافقې ته رسیده د اسلام ایران موخه وبلل او دغه راضي وویل ایران هغه مهال جامع نړیوال اټمي موافقې ته بیرته ګرځي چې د تضمینونو د پام وړ سطح په اختیار کې ولرل شي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د نمائندګۍ سفیر په اروپا کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ډیپلوماټیک او کنسولي نمائندګۍ په ضد هر ډول تاوتریخوالو په محکومولو سره وویل بهرني هیوادونه او په تهران کې د دوی سفارتونه دي د ایران په کورنیو چارو کې دخالت نه کوي. په وروستیو شپږ ورځو کې په اروپا کې د ایران د اسلامي جمهوریت په ځینو ډیپلوماټیکو مرکزونو او ځایونو باندې تیری شوې دي چې د ایران د حکومت غبرګون او په تهران کې د ځینو اروپایي هیوادونو د سفیرانو احضاریدا یې په ځان پسې درلودلې ده. د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استازي د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر له ځانګړي استازي سره له لیدو کتو وروسته ټینګار وکړ ایران د افغانستان د شرایطو د ښه کولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر ځانګړي استازي محمد صادق خان چې د افغانستان د بدلونونو په بعد د مشورو په مخې سره اسلامي ایران ته په سفر راغلی دی پرون ناوخته د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لا ځنګړی اساسي حسن قاسمی قومی سره لید کته وکړل. ایران خبری ایجنس راپور ورکړ. حسن قاسمی قومی په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلی دی، دغه لیدو کتو په ملي او سیمه ایز اړخونو کې د سبا د رامنځته کوونکو بهیر او د افغانستان د خلکو د وضعیت د ښه کولو لپاره رغنده باسونه درلودل. خغلی قاسمی قومی زیاته کړي، په بشکه د سیمه ایز ملګرتیا او د دوام په مثبت لارې چارې او نتیجې له ځان سره ولري. ایران به د موثرو هیوادونو او ګاونډیو ترڅنګ په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد د مبارزې، د ولس د اقتصادي وضعیت د ښه کولو، د سبا د رامنځته کولو په خاطر خپلو هڅو او تعاملاتو ته دوام ورکړي. د افغانستان د طالبانو ځینو لوړپوړو چارواکو ویلي دي په تېر یوه کال کې د خلکو څه خاص خدمت نه دی کړی او دغه راز په خپلو کړنو کې ناکامه پاتې شوي دي. په دې اړه له کابل زموږ د خبریال رالیږلی راپور په ګډه سره اورو.
د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر نن کابل کې د یو غونډې پر مهال ویلي چې تېر یوه کال کې ملت ته څه نه دي کړي او په وینا یې اسلامي امارات باید ډېر کار کړی وای. نوموړي دغه څرګندونې نن چهارشنبې کابل کې د کرنې وزارت اړوند د کورنیو تولیداتو اوه ویشتم نندارتون کې د وینا پر مهال وکړې. ملا عبدالغنی برادر دې غونډه کې همداراز وویل ملت له دوی ناخوښه دی او اړتیا ده چې د بنسټیزو پلانونو په پلي کولو سره یې قناعت ترلاسه کړو. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال له سوداګرو هم غوښتنه وکړه چې هیواد کې پانګونه وکړي او آبادۍ کې ونډه واخلي. د رئیس وزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي که افغانستان د نغدو پیسو له نشتون سره مخ دی، خو په وینا یې د قانونو له اړخه شتمن دی او باید د سپړلو لپاره یې بنسټیز کارونه وشي. ملا عبدالغنی برادر همداراز د سرپرست حکومت پر مسؤلانو غږ وکړ چې هر یو باید خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړي څو ولس ته اسانتیاوې برابرې شي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان له قانونو باید په سمه توګه ګټه واخیستل شي او له دې لارې خلک او هیوادوال ځان بسیانې ته ورسیږي. فضل غنی حق مال، تهران، رادیو کابل.
پاکستان او روسیا په تجارتي چارو کې د ډالر او په حذفولو پسې دي. د پاکستان او روسیې لوړپوړي چارواکي له تجارتي معاملاتو څخه د ډالر او یورو په حذفولو کې د دواړو هیوادونو په ملي کرنسۍ د بدلولو د امکان په باب خبرو اترو بوخت دي. په اوکران کې د روسیې د پوځي عملیاتو له دوام وروسته دغه هیواد په ضد د لویدیځ د بندیزونو په سختېدا پسې له نورو هیوادونو سره د روسیې په مبادلاتو کې د ډالر د حذفولو بهیر چټک شوی دی. په روسیې کې د پاکستان سفیر شفقت علي خان تاس خبری ایجنس ته ویلی دی د دوړو هیوادونو مرکزی بانکونه هڅه کوي لخپل مینځي تجارت د ډالر او د حسپولو په زمینه کې د عملی مسلو چټکتیا زر تر زره حل کړي. د پاکستان دغه ډیپلوماټ هیله څرګنده کړي ده له روسیې سره دغه هیواد له تجارت د ډالر او په حسپدا سره د دوړو لورو ترمنځ د تجارتي مبادلاتو اندازه او د پیسو مبادله او ترانزیټي چارې اسانېږي. او پر سهونیستي دښمن د بر لاسکې د پورې به مقاومت د مامور کړو. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ عمومي منشي تر نهایي بریالي تو پورې له سهونیستي نیواګرو سره په مبارزه کې د فلسطینیانو د وحدت پر اهمیت او کلک هوډ ټینګار وکړ. فلسطینی او مقاومتي ډلو په کراتو ټینګار کړی تر هغه وخت چې د فلسطینی ولس په وړاندې د سهونیستانو جنایتونه دوام ولري. د فلسطین د ولس سهونیست ضد عملیات به هم ورسره هم هغه راز روان وي. المیادین ټلویزیونی چینل راپور ورکړ. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ عمومي منشي زیاد النخاله په یو لړ څرګندونو کې وویل د فلسطین مقاومت به د اردن سیند لویدیځي غاړې د پیښو په وړاندې خپل مسؤلیتونو او دندو غفلت ونه کړي. زیاد النخاله وویل د اسلامي جهاد غورځنګ هر وخت چې ضرورت ایجاب کړي په میدان کې به وي. هغه پر سیونیستي دښمن تر نهایي بریالیتوب پورې د فلسطین د ولس او مقاومتي ډلو ترمنځ د وحدت پر اهمیت ټینګار وکړ. د یادولو دا چې د فلسطین د مقاومتي ډلې په دې اندي په درس فلسطین کې د قدس له نیواګر رژیم سره جنگ سرګند او هر اړخیز دی او د اسرائیلو د جنایتونو او ظلمونو دوام د یوازینې ژغورون کې ټاکنې په توګه د مقاومت په لاره کې د حرکت لپاره د فلسطین د ولس په هوډ کې هیڅ خنډ نشي رامنځته کولی. داود د محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منو دین کو زون خپل سیاسي تفسیره دراورو چې ایران او روسیې ترمن د سویفت د ورته مالی سیستم د پرانستو په اړه د موافقه په اړه په ایران کې د روسیې د تجارتي چارو نمائنده په لور څرګندونو کې وویل د ایران او روسیې د ګډ اقتصادي کمیشن د ناسي تر سره کېدا په بهیر کې به دواړه لوري سویفت ته د ورته یو مالی سیستم د پرانستو لپاره سره موافقه وکړي. ټاکل شوی دا د ایران او روسیې شپاړسم ګډ اقتصادي کمیشن د نومبر په 9 نیټه د روسیې په کوربتوب سره ترسره شي او په دې کې به د انرژي، ترانسپورټ، پیسو او بانکي او ټیکنالوژي په حوزو کې د ملګرتیا او د پراختیا په باب مشورې او ځینې مهمې فیصلې وشي. په ایران کې د روسیې د تجارتي برخې استازي رستم ژیګانشین نن په تهران کې په یوې ناسته کې په روسیې کې په راتلونکو دوو اونیو کې د ایران او روسیې د ګډ اقتصادي کمیشن د غونډې جوړېدا ته په اشاره سره وویل په دغې ناسته کې چې د دواړو هیوادونو د حکومتي کابینې د غړو ترمنځ ترسره کیږي د ایران او روسیې ترمنځ باید د سویفت په شان د یو مالی سیستم د رامنځته کولو لپاره ځینې مهمې فیصلې وشي او د دواړو هیوادونو د نهایي موافقې په بڼه کې به په راتلونکو دوو یا درو میاشتو کې د ایران او روسیې ترمنځ د مالی مبادلې دغه سیستم افتتاح او کار هم شروع کړي. ایران او روسیې له تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو د اسانولو او زیاتولو په موخې سره د خپل منځ کې د بانکي او پیسو د تفاهمونو د اجرایي کېدا غوښتنه کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی د جون په 9 نیټه د کاسپین سمندرګي د څنډې هیوادونو د سرمشریزي په څنډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې ویلي وو د ایران او روسیې مالی مبادلات باید د لویدیز د مالی مبادلاتو له سیستم خپلواکه پراختیا ومومي. په همدې لړ کې ایران او روسیې په تیر یو کال کې د سویفت د ترانزیکشن چینل څخه د تیرېدا په خاطر د خپل منځي بانکي سیستمونو د یو ځای کولو لپاره ملګرتیاوي پیل کړې دي، ځکه چې هر دواړه هیوادونه د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخ دي او په همدې دلیل یې عملا د سویفت سیستم له لارې د دوی د حساب کتاب خلاصول ډیر سخت یا ناممکن شوی دی. دا موضوع سبب شوی دا چې له سویفت سیستم څخه ور اخوا د مالی ترانزیکشن سیستم او له مالی اسعارو څخه د استفادې موضوع په وروستیو میاشتو کې د ایران او روسیې د اقتصادي چارواکو د سلام مشورو یو مهم چورلیس شي. د ایران د مرکزی بانک مشر علي صالح آبادی په دې باب ویلي دي همدا اوس ایران د سویفت سیستم په ځای د ځایي بانکونو ترمنځ د پیغام رسونې له سیستمونو څخه استفاده کوي او روسیه هم خپل ځایي پیغام رسونکي سیستمونه لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بانکي ملګرتیا لپاره اساس کېدل شي. څرګنده ده د ایران په ضد لویدیز په تیره بیا د امریکا بندیزونه چې هر یو د اټمي سولیز پروګرام او د اوکراین د جنگ په څیر په چټي پلمو سره اعمال کړی دي، پیسو، تجارتي، ترانزیټي، ترانزیت، انرژي او همدارز د څوړخیزو سیمې جوړیکو او ملګرتیاو په زمینو کې د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د دواړو هیوادونو د چارواکو انګیزه زیاته کړې ده او په همدې اساس لسویفت مالی سیستم څخه بهر د مالی ترانزیکشن سیستم څخه استفاده او د غرض د ډالر او پزای لا نورو اسعارو څخه استفاده د لویدیز او امریکا د بندیزونو د بی اثر کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت او د روسیې پلانونه حسابيږي. دا په داسې حال کې دی چې احصایې هم خی ایران او روسیا د بندیزونو په شرایطو کې د مناسباتو پر پراختیا سربیره خپل اقتصادي او تجارتي اړیکې زیاتې کړې دي. تیر کال یعنی 2018 کال کې د ایران او روسیې تجارتي اندازه په 80% زیاتیدا سره کابو 4 میلیارډ ډالری ارزښت ورسیده چې د دواړو هیوادونو د تجارتي تاریخ په اوږدو کې بې مخنی ده. تمکیږي په شوې تفاهمونو سره او د دواړو هیوادونو په بانکي او مالی اړیکو کې سویفت ته د ورته سیستم په اجرا کې دا سره دغه اندازه څه د پاسه تر 10 میلیارډ ډالرو پورې هم لوړ شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وژمې ګلونو اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. عزیزانو د تلپاتې وژمې له یوې بلې برخې سره مو په خدمت کې حاضر شوی یم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. په دې برخه کې هغه حضرت د صادقانه مقاومت د ضرورت خبره کوي چې په نتیجه کې د خدای مرسته او کامیابی د انسان په نصیب کیږي. قدرمن اوریدونکو، حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دې کائناتو او په دې عالم وجود او هستۍ ځینې قوانین واکمن دي چې ماده پالی نه پیژني، هغه قوانین نه ویني. سنت الله فی الذین خلو من قبل، په یو بل ځای کې سنت الله التي قد خلت من قبل، دا خدای سنت یعنی الهی قوانین، د جاذبه قانون، دستور او لمر او سپوږمۍ، د تګ راتګ قانون او په شواروز کې د هغوی حرکت، د طبیعي قانون دی. همداشان په انساني ټولنه کې هم ځینې قوانین شته دي. دغه قوانین ماده پالي انسانان په خپلو کې کم نظر سترګو سره نشي لیدلی، خو موجود دي. خنو کله چې موږ په خپل لاس د دغه قوانینو زمینه برابر کړه، خدای تعالی د قانون محکم او پیاوړی کوي. مثلا اور سوزول کوي، باید تاسو زمینه برابر کړی، اور بل کړی، یو وچ شی په اور کیږدی نو ضرور به اور اخلي. که تاسو زمینه برابر کړی، فطری قانون خپل کار کوي. دا خبرې زموږ بزرگانو کړي دي، هم قرآن بیا بیا ویلی دي، هم د امامانو علیهم السلام په کلاماتو کې او د خدای د رسول په کلماتو کې شته دي. امیر المؤمنین علیه السلام په نهج البلاغه کې فرمایي، صادقانه ډګر ته شئ، ودرېږئ، خدای تعالی بستاسو دخمن وځپی او تاسو ته به بری درکړي. ډیر عزتمن اوریدونکو، د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم، زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. بریالي اوسئ.
سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی،
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي.
موږ په سراحت سره دا وایو چې موږ چې کومه یارګاره روانه کړې ده، د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې، خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو قدر منوریدم کو هر زای کی چا ساز مر سلامونه ونی کی هلی ومنه ایزانو د هنداری لیوی بلی خبرونی سرمو په خدمت کیو. لکه څنګه چې پوهیږی په هندوستان کې د بی جی پی ګوند په واکمنېدو سره په دغه هیواد کې د مسلمانانو لپاره ورځ تر بلې حالات په خرابېدو دي. په ځینو ایالتونو کې په پوهنتونونو کې د حجاب له بندېدو نیولې بیا په مسلمانانو باندې تر وحشیانه بریدونو پورې دا ټول هغه مخ په زیاتېدونکې ستونزې دي چې مسلمانان په هند کې ورسره لاس په ګرېوان دي. د نریندرا مودی حکومت د مسلمانانو ضد د سیاستونو په خپلولو سره نه یوازې په مسلمانانو باندې د هند د توندلارو هندوانو د زور زیاتۍ او د جنایاتو مخنیوی نه کوي، بلکې له هغوی څخه په حکومتي سویه کې ملاتړ هم کوي او د مسلمانانو په ضد لمسوونکو تبلیغاتو ته هم دوام ورکوي. څو ورځې وړاندې د هندوستان د جماعت علما مشر محمود اسد مدني د اوتار پرادش د ایالت په سلطانپور سیمه کې په مسلمانانو تاوتریخجنو بریدونو ته په اشارې سره د هندوستان د دولت څخه غوښتنه کړې وه چې د مسلمانانو په وړاندې دغه ناسم چلند ته د پای ټکی کېږدوي. په یاد برید کې جومات ته زیانونه رسېدلی، یوه ښوونځی او د مسلمانانو یو شمېر دوکانونو ته هم تاوان رسېدلی وو. له راپورونو سره سموس د هندوستان په مسلمانانو باندې دومره فشارونه زیات سوي دي چې په هندو اکثریت سیمو کې د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کولو اجازه هم نه لري. داسې ښکاري چې د بی جی پی ګوند د مسلمانانو لپاره د هندوستان په نام نه کولو سره غواړي مسلمانان مهاجرت ته مجبوره کړي، ځکه د کارپوهانو په وینا بی جی پی او نورې توندلارې هندو ډلې د مسلمانانو په ضد د کرکو رامنځته کول د خپلې سیاسي ولکې له دوام سره تړلې ګڼي. د جوماتونو د سوځولو او ړنګولو دوام، د اسلام په عبادي مراسمو بندیزونه، مسلمان کډوالو ته د ستوګنې د جواز په ورکړې بندیز، د کشمیر د کورواکۍ د ختمولو اعلان او په مسلمانانو باندې د توندلارو هندوانو په وحشیانه بریدونو سترګې پټول د مسلمانانو په ضد د هندوستان د واکمن ګوند له اقداماتو څخه دي. ازانو په یادو مسایلو باندې د دوو کارپوهانو په افغانستان کې د پوهنتون استاد ښاغلی منګل شیرزاد او همدارنګه په پاکستان کې د سیاسي چارو شنند ښاغلی مولانا محمد سپتاین سره مرکه کوو. په دې اکله زموږ سره ملګری اوسئ. له یوې لنډې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. قدرمن اوریدونکو، د هنداری په خبرونه کې مو هرکلی کو. لومړی راځو خپل بحث له ښاغلی منګل شیرزاد صاحب څخه په پښتني سره پیلو. شیرزاد صاحب، دغو یادو مسایل ته په کتو سره ستاسو په نظر د هندوستان حکومت د مسلمانانو په ضد تاوتریخوالو ته د لمن له وهلو څخه کوم اهداف تعقیبوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او تاسو د دې رادیو ټولو ګرانو درنو محترمو اورېدونکو ته السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. تاسو ودیل چې څه وخت پخوا مثلا د بابری مسجد چې هغه د مسلمانانو عبادتګاه وه، هلته څومره مسلمانان په ډېر په اصطلاح په ډېر په دغه سره په رحمانه ډول سره په شهادت ورسول شول، مسجد هلته ړنګ شلو. پخپله حکومتونه اصلا دې ته زمینه مساعده کړې ده، ځکه چې هغوی غواړي چې مسلمانان دې ته مجبور کړي چې هندوستان تر کړي او بالاخره راشي مثلا نور اسلامي ملکونو ته پناه ویسي او دوی ته دا د اسلام هغه ترویج چې په هلته روان دی، هغه اسلام چې هلته اصطلاح په خلکو کې ځای پیدا کړی دی، ورځ په ورځ باندې تعداد هندوانو سکان مسلمانان کېږي. تاسې ولیدل چې دا ټول هغه څه دي چې هندوانې کوي قصدن او عمدن. ولې تعصب زیات دا ده چې اسلامي نړۍ بیا هم د هندوستان سره خصوصا دغه د اسلامي کنفرانس کمدله ټاپله چې ده دغه دولتونه چې دي دا هم بیا هم په نړیواله سطحه د هندوانو سره د هندوستان سره دغه لري ده سیاسي اړیکې ورسره لري، اقتصادي اړیکې ورسره لري. زه فکر کوم چې که چېرته دغه دولتونه چې هغې د اقتصاد د نگاهنه مثلا او اسلامي دولتونه دي او ډېر غني دي، که دوی د خپل روابط د دې دولت سره مثلا قطع کړي، زه فکر کوم چې دغه تشدد او بې رحمي چې د دوی په حق کې کېږي حتما به د دې هغه اندازه راښکته کېږي. موږ یو شی چې ډېر زیات اوس هغه دی چې هندوان هغې هغه په اصطلاح باندې کې هغه دا وایي چې په افغانستان کې چې کوم اسلامي حکومت راغلی دی د دې تر شا پاکستان ولاړ دی او د پاکستان او هند ترمنځ چې هغه کومه سیاسي لانجه ده او کومه په اصطلاح فکري لانجه روانه ده هغوی انتقام مثلا د مسلمانانو نه اخلي او دغه رویه یې اختیار کړې ده خو حجیب به خدا ده چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې دغه دولت عضویت لري اسلامی دولتونه عضویت لري نن اسلامي حکومت کمپنا چې کوم دی او آی سي دا ډېر زیات لوی قوت لري ولې بدبختانه چې حکام یې ټول شو او وابسته دي د غربي او د غیر اسلامي نړۍ پورې وابسته دي هغوی هیڅ وخت دغه آواز نه پورته کوي چې د مسلمانانو مظلومیت په اصطلاح نړیوالو ته وښيي او ورته ووایي چې د ملګرو ملتونو سازمان کې د منشور په اساس باندې چې کوم امریکا هندوانو امضا کړی دی هندوستان دولت امضا کړی دی هلته د تشدد نه په اصطلاح دوی لاس واخلي او بالاخره دغه تقریبا د 100 میلیونه زیات مسلمانان چې هلته ژوند کوي د هغوی ژوند په اصطلاح د هغوی مسکینیت او د هغوی عزت او ابرو احترام وکړي.
مننه. اوس راځم دغه پوښتنه د ښاغلي مولانا محمد سپتین څخه کو. سپتین صاحب ستاسو نظر په دې اکله څه دی؟ ستاسو په نظر به د بی جی پی ګوند هلته د مسلمانانو په ضد له تاوتریخوالو څخه کوم اهداف تعقیبوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هندوستان حکومت بنیادی طور باندې خو یو سیکولر حکومت دی، چونکی انډیا کې هندوستان کې مختلف قومونه آباد دي، مسلمان، هندو، سکھ. نہ دعوی حکومت کوم دعوی دے گا ځان ته سیکولر حکومت دی، سمو سیکولر یو مو هغه سره مذهب سره غنښت. خو کنه نو ته بی جی پی گورنمنٹ راغلې ده دوی د مسلم کوشی او د مسلم مسلمان مقاصد او اهداف او د مسلمان اباده هغه نسل کوشی کوشش کړي ده او هر لحاظ سے مسلمانانو د پسته او د مسلمانانو از زوال د پاره د کوششونه کړی دي. د هندستان کوم ګورنمنت د اغوی او سیکولر اهداف برخلاف، من جمله بابری مسجد او اغوی کو دی پیش پیش هو یا نور کوم د مسلمانانو نه کی دي د اغوی په اعمال کولو دي سعی تلاش او کوششونه کوي. مثلا چې تک وغا لال شي مسلمان چې تا وغا کی داوی په خلاف حمل ته بدور فسادات وشي سره هم دا غوي کوي. من جمله دا غوي اغنا دا حجاب دے، حجاب د اسلام یو تشخص دے، اسلام یو پہچان دے، د انسان عزت احترام حیا او دا غو انسان انسانیت حفاظت د پاره تا دا سره ته تجاوز ول شي. الله رب العالمین مسلمان هغه باندې حجاب فرض کړی دی. هغه دنیا هغه ممالک ځان ته سیکولر نظام نه یي هغوی کې خو په کار دی داسې نوی هر چا ته مذهبي ازادي حاصلوي او هر چا خپل مذهبي دستوراتو باندې عمل کولی. خو چونکې دوی کوم بنیاد دی هغه په دهشت بربریت او مسلم کشی باندې دی، لذا تمام اقدامات و سرا سرا دوی کوم د مسلمانانو پسته او زوال د پاره کوي. دا غوی کوم بنیادی حقوق دي، دا غوی سلب، دا غوی خستل د پاره کوي. هغه نه یو کوشش د دوی هم د حجاب هم ده، نو چونکی دا د اسلامي تشخص ده د دوی دا حمله صرف په حجاب باندې نه ده بلکې د اسلام په مقدساتو باندې ده. د اسلام څنګه کوم انساني تعلیمات دي نه صرف هغه اسلام لپاره محدود دي بلکې انسانيت فلاح او بهبود لپاره دي، دا هغه باندې هم دوی حمله ده.
مننه. ایزانو دلته ولند شاند مکو بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. هندار اخبارونه کوم هر کله کو خپل بحث دوام ورکو. رازو شغله منګل شیرزاد. شیرزاد صاحب، ساسو په نظر اسلامي وادونه نړیواله ټولنه او بشري حقوق پورې اړوند ادارې ولې په هندستان کې په مسلمانانو باندې په زور او زیاتۍ سترګې پټې کړې دي؟
قرآن عظیم شان ته دی باندې دوا ده چې کفر یو واحد ده، هغه هیڅ وخت د مسلمان په اصطلاح په اصطلاح د هغې په آرامۍ او خوشحالۍ او د هغې په پیشرفت باندې پیښلا خوښ نه دي زکه چې هغه قرآن عظیم شان په دې وضاحت کوي چې دې تاسو وسان کې دلې نشي ترڅو چې موږ د هغوی په دین باندې مسلمان د هغوی په دین باندې قانوني تر هغې پورې هغه ستاسو دروس کېدلی نشي څه چې د حقوقو د بشرو مسله ده عجیبه خدا ده چې هلته مسلمانانو کورونه غه کېږي سوزول کېږي هغوی مثلا په بېرحمان باندې په شهادت باندې رسول کېږي تاسو ولیدل په بارمان ښځه چې سانسلکي په نامه باندې څومره مسلمانان یې هلته وسوزول او دنیا د هغې تماشا کول هلته د حقوق بشر نه و ځکه چې هلته د کفارو ګټې وې او په هغې ځای کې هغې په اصطلاح د هغې ملاتړ یې کول او عقلن یو 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 اعتراض چا ونه کړو چې دا مسلمانان ولې خلاف دی د ملګرو ملتونو منشور خلاف په دې باندې داسې ظلمونه کېږي ځکه په ملګرو ملتونو منشور کې په وضاحت کې چې ځکه چې په کومو دولتونو کې ژوند کوي هغه ټول مساوي حق لري دا ملکو هغه حسابه دي دا ته مالیه ورکوي دا ټکس ورکوي لپاره هغوی سیاسي او د هغوی اقتصادي نظام په اصطلاح په خپل بویه اخیستی دی او چلی یې نو په دې خاطر باندې زه وایم چې د بشر د حقوقو اصل یو بهانه ده چېرته چې د کفارو په اصطلاح نفوي بیا هلته د بشر د حقوقو مسله مطرح نه ده چېرته چې ګټې نه وي او ګټې نه تضمین کېږي بیا بیا په هغې ځای کې بیا د بشر د حقوقو مسله راچي عجیبه خدا ده چې ښکاره ټوله دنیا یې ګوري چې د بابري مسجد مسله چې د عبادتګاه وه د مسلمانانو هغې مسله بند کړلو په زرهاوو انسانان یې په اور کې وسوځول دا د بشر حقوق په هغه وخت کې چېرته چې راواستل عقلن پورته کړي چې ولې دا ظلم په دې مسلمانانو کېږي ولې دا حق د عبادت دوی ته نه ورکوي ولې دا درځاوي د دې مثلا خلاف د نړیوالو اصولو او د ملګرو ملتونو د منشور خلاف د دې عبادت داوي داسې مثلا نظرې کېږي د منډ دي دنیا ټول همداسې ده یوازې دا مسله په دغې نه ده تاسو وګورئ په افغان کې دلته یو اسلامي نظام راغی دلته مسلمان د انسانانو ابرو مثلا خوندي ده ولې دوی هره ورځ نارې وهي چې د انسان حقوق د خپلو نه شوي دي انسان حقوق هم تر شوي دي چې په امریکا کې په خپل درې دی خو یو ښځه چې تفکی ښځه وژل کېږي تاسو وګورئ هلته د بشر حقوق کوم ځای کې دي چې نار زنار سره په اصطلاح او دغه کې خلاف د طبیعت ته خلاف د مثلا د مذهب خیر د هغوی په مذهب کې چې هر څه ولې د بشر حقوق هم دي وایي چې هلته دې هره ورځ یو ښځې په نامو عزت باندې دې ته صدقه کېږي کورنۍ مسنه ړنګېږي هره ورځ په ګلان هغه په زرهاو کورنۍ ډېر رضا او محبت کورنۍ چې دغه ړنګېږي د سرنوشت پاتې کېږي هلته د حقوق بشر په اعلامیه کې څه راغلي دي دا مدافعین د حقوق بشر ولې هلته په لوړه کوي بل زما خو غوښتنه دا ده چې تر څو چې اسلامي نړۍ سره متحد نه شي تر څو چې اسلامي نړۍ ځان د دې غلامۍ د غربي او په خاص ډول امریکا د غلامۍ نه ځان خلاص نه کړي مسلمان به د دنیا په هر کونج کې هلته ځورېږي او هلته به تهدیدېږي همال او عزت او پاورو باندې به تعامل کېږي بدبختانه ځوانان چې هغه څوک چې د اقتصاد د نگاه نه هغې پر ځان باندې متکي دي هغوی هم د هغوی په لمن کې د کفارو خصوصا د امریکا په لمن کې پراته دي هغه هم ډېره خلک دي هغې هم خپل اواز او حکومتونه اقتصاد نه پورته کوي چې د خپل اسلامي امت او د مسلمانانو حقوق په نورو نړۍ کې خوندي شي.
مننه. اوس به همدغه پوښتنه د سیاسي چارو له شینان مولانا صاحب محمد سپتاین څخه وکړو. مولانا صاحب، ستاسو له نظره ول اسلامي وادونه نړیواله ټولنه او بشري حقوقو پورې اړوند ادارې په هندوستان کې په مسلمانانو باندې پروانې زور زیاته سترګې پټ کړې دي؟
دی ګورا د کوم مغربي میډیا ده او مغربي اقوام دي طاقتونه دي دا خو اوان نه دوی پالیسی دغلی ده اوان نه منافقانه پالیسی ده د خپل ملکو کې هم ازادي نشته دي فرانس کې په حجاب باندې ممنوعیت داسی نور ممالک کی حجاب باندې ممنوعیات په نوسته کې حجاب نشي چوای په کاروبار کې نه دفتر کې نشي کوای او معمولی چې وا خبره وي مثلا کوم ایران حالات محمد صاحب امینی د تاسو د دې صوره هایلایت کی هغه کی خودی په باوجود هغه دي کې کوم هغه ان بنیادی انساني حقوق پامال کیږي مثلا هغه منافقانه پالیسی دا ایران کې دوی د عید په کار دی هر خدای ته د ازادي وی ته هغه سکارپ چوي چادر چوي کنه چوي خو انداز دی په کار دی مغه خدای ته هندستان کې هم وی کنه چې هغه خپل پسند سره په کار دی حجاب اسلامي حجاب شیشه کې هغه اپناو کی خو دوی پالیسی کوم دی چې دوی پالیسی اسلام خلاف دی او د انسان انساني اصولو
قوانین او ضوابط او د انساني اوصافو په خلاف ده. لذا دوی ته ظلم او زیاتی نه فلسطین کې بریږي، نه دوی ته ظلم او زیاتی کشمیر کې بریږي، نه دوی ته ظلم او زیاتی خپل یورپی ممالکو کې بریږي. هلته هم مسلمانو باندې کوم حد پورې د حجاب باندې مشکلات دي، او نه دوی ته مغه ظلم او زیاتی هندوستان کې بریږي، چونکې دوی اهداف مغوی سره مشترک دي. دا مشترک اهداف او تکمیل د دوی کوشش ده. لذا دلته هم د دوی دغلی او منافقانه پالیسی ده، هلته یو قسم پالیسی دي، دلته بل قسم پالیسی ده.
مننه. ایزانو د تهران لرادیو پښتومو په هندوستان کې د مسلمانانو د ناوړه حالاتو په حق له د دوو کارپوهانو شاغلی منګل شیرزاد او مولانا صاحب محمد سپتین نظرونه واوریدل، په دې اکله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
وڅپانو ته کتنه
ډیرو ګرانو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګ سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. له معمول سره سم اول به د تهران او بیا که وخت و د کابل او ځینو نورو بارني ورځپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو دا هم جمهوری اسلامی ورسپانه دغه ورسپانه په خپل لومړی مخ د نورو مطلبونو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د بایکاټونو په ارتباط لیکلی چې اسلامی ایران د دغه بایکاټونو په غبرګون کې ویلي چې متقابل اقدام به وکړو. ایرانی چارواکو د اروپایي اتحادیې دغه اقدام محاسباتي تیروتنه او غیر رغنده بللې دي او ټینګار کړی چې ایران به ډیر زر متقابل اقدام وکړي. دا اسلامی ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د پوهانو په ملي غونډه کې ویلي چې د پوهانو او مغزو د لوټ او چور شاهدان یو. ورسپانه په دې حق لا په خپل راپورټ کې لیکي چې خغلی رئیسی د خبرې په کولو سره چې نن په حکومت کې د پوهانو د لیټوګې د پام ورګرځول لپاره جدي اراده موجوده ده، ترڅو د هیواد په اداره کولو کې بدلون رامېست شي. زیاته کړه بدلون رامېست کوونکی کتنه چې په پوهانو کې لا نورو زیاته موجوده ده، په علمي او په تیر بیا چاری حوزو کې د بدلون رامېست کول لپاره د حکومت د ائیډیا د تحقق لپاره ډیره ښه زمينه ده. او ورځپاڼه په دوام کې وایي چې د ملي پوهانو د فاونډیشن ائیډیا د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئی وړاندې کړی و، او داغو په نظر پسې بیا دغه فاونډیشن جوړ شو او د پوهانو د پیژندلو او لاغو د ملاتړ لپاره ګامونه واخیستل شو. خو له موجودو تجربو په استفادې سره باید نوي ګامونه پورته شي. د اسلامي ایران ولسمشر په دې په ټینګار سره چې له علم او پوهې استفاده حد او اندازه نه لري، زیاته کړه چې پوهان باید خپلواک وي. د دې په ترڅ کې چې خپلواک په غواړي چې فکر وکړي او نوښت ولرل شي او د خپلو خلکو اړتیاوې وبیني، ترڅو د پوهې نعمت له مشکلاتو د خلاصېدو او غوټو د خلاصولو لپاره په کار واچول شي. او رسپانه بیا په خپل بل مخ لیکلی چې د اسرایلو د موساد یو افسر د شهید فخریزاده د تیرور د څرنګوالي په اړه جوتونه کړې دي. یوکرین ادعا کړې ده چې په جنگ کې 15,000 روسان وژل شوي دي. ایران روسیې ته د بی پیلټ الوتکو ورکول دروغ بللی دي. ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی خغلی ناصر قنانی چافی د اوکراین په جنگ کې د استفادې لپاره د ایران لخوا د پوځي بی پیلټ الوتکو په شمول د وسلو د استولو په حق لازنې مطرح شوي ادعاګانې دروغ وبللې.
عزتمن اوریدونکو، د هم د تهران چاپ کیهان ورسپانه ده چې په خپل نننۍ غنی کې د اصلي کې د اسلام ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په واکوالۍ او مدیریتي حوزه کې د پوهانو کارول ډیر اغیزمن دي. کیهان په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې په فرانسې کې عمومي کاربندیز نیم هیواد فلج کړی دی. بلومبرګ لیکي د روسیې، چین او ایران ترمنځ غژملتیا به د امریکا نړیوال نفوذ کمزوری کوي. جنرال صفوی وایي 22 هیوادونو د ایرانی درون الوتکو د اخیستلو غوښتنه کړې ده. په لندن کې د ایران د اسلامي جمهوریت شارز دافیر د جرمنی د سفیر چټی خبرونو ته په غبرګون کې د جرمنی د تیریو مخینی او اټومي تړون ته د دغه هیواد نه پایبندۍ ته اشاره وکړه او وی ویل جرمنی په دغه مخینی سره د یو متمدن ملت د سزا کولو خبره کوي. جرمنی باید په خپل ریاکار کارچار شرم وکړي. د ایران د پارلمان څیړندوی او مرکز وایي د مځکې لاندې اوبو د ترلاسه کولو دوام ملي امنیت ګواښي. سور صلیب وایي چې د عربستان ائتلاف 2 میلیون یمنیان له زده کړو محرومه کړي دي. بل خبر دا چې د ایران خارجه وزیر ښاغلی امیر عبداللهیان وایي اروپا د ایرانیانو پر ضد د بایکاټ بې اغیزه اوزار پورې بیا متوسله شوه. روسیه سهونستی رژیم ته خبرداری ورکړ. رسپانه په دې زمینه کې لیکي چې د روسیې پخوانی وزیر لومړی وزیر د ملي امنیت د شورا مرستیال دیمیتری میدودوف له یوکراین څخه د ملاتړ په اکله سهونستی رژیم ته خبرداری ورکړ. میدودوف ویلی دی که اسرائیل وغواړي چې د وسلو په لیږولو سره له یوکراین څخه ملاتړ وکړي نو دا کار به له تلبیب سره د ماسکو په اړیکو ویجاړوونکې اغیزه وکړي. د روسیې دغه چارواکي دا څرګندونې له هغه وروسته وکړه چې د سهونستی رژیم یو چارواکي ویلی و اوس وخت دی چې اسرائیل هم د ناټو د غړیو هیوادونو په شان له یوکراین څخه د وسلو ملاتړ وکړي.
ایزان اوس هم د کابل چاپ رسپانې یادونو کې چې موږ د رسپانې لا انټرنیټ راخلو محتوا پاړه مسؤلیت پر غاړه نه اخلو. مسیر رسپانه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ شل اوریزه تمریناتي سیالۍ د باران له کبله بې پایلې پای ته ورسېده. په دغې لوبې کې پاکستان بیا ټاس وګټل او خپلې د توپ اچونې پریکړه وکړه. افغان لوبډلې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په ټاکلو شل اورونو کې 145 منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې محمد نبی اساخیل 150، ابراهیم زدران 15، او عثمان غنی 2 منډې جوړې کړې. د پاکستان د توپ وهنه په پاڼه کې بیا له 2.2 اورونو وروسته باران پیل شو چې د لوبڅارنو د پریکړې له مخې بې پایلې پای ته ورسېده. افغان لوبډلې تر دې وړاندې په لومړي تمریناتي سیالۍ کې بنګلادیش ته 2.6 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. دا یادولو ده چې د 2022 شل اوریز نړیوال کپ په رسمي لوبو کې به افغان لوبډله د راتلونکي شنبې په ورځ 3:30 بجې خپله لومړۍ لوبه له انګلستان سره وکړي. مسیر ورځپاڼې بیا په خپلې پاڼې کې یو بل مطلب هم وړاندې کړی او وایي چې ایران وایي د افغانستان اقتصادي پرځانه بسیانې ته د خپل مهم لومړیتوب په نظر ګوري. الهمدې قبله د افغانستان له سرپرست حکومت سره خپلو اقتصادي اړیکو ته دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایندوی ښاغلي ناصر قینانی چافی د څرګندونې په تهران کې د خپل 19 خبري کانفرنس په مهال د لاس انجلس ټایمز د دې پوښتنې په ځواب کې وکړي چې آیا ایران رښتیا هم افغانستان کې په قانونو پانګونې ته زړه خکړې دي او که څنګه؟ کینانی د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د افغانستان اقتصادي هوساینه او رفاه په ایران نیخ په نیغه اغیزه لري او په دې برخه کې مرستې ته لومړیتوب ورکوي. د کینانی په خبره چې که افغانستان کې اقتصادي رفاه رامنځته شي نو میلیونونو افغانانو ته به د کډوالۍ پر ځای چې ایران ته تر اغیزمنېږي په خپل هیواد کې د کار روزګار فرصتونه برابر شي. ایران د بهرنیو چارو وزارت وایندوی بیا وایي چې د افغانستان له سرپرست حکومت سره پر اقتصادي اړیکو سربیره په نورو مختلفو برخو هم اړیکې دوام لري او په ځنو برخو کې بیا ځنې موافقه هم تر سره شوې.
عزیزانو، دا هم د کابل سپوږمۍ پروګرام دی چې په خپل نننی سایت کې لیکي د طالبانو ویاند له یوې ترکی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د امریکا لخوا د زور او فشار لاره کارول د ملتونو ترمنځ فاصله رامنځته کوي او په وینا یې په تیرو شلو کلونو کې هیڅ ګټه نه ده درلودلې او یوازې به افغانانو په زړونو کې د امریکا په وړاندې عقده جوړه کړې. زبی الله مجاهد ویلي چې امریکا اوسمهال د افغانستان ټولو خلکو ته سزا ورکوي خو لا تر اوسه یې هم د افغانانو جرم نه دی مشخص کړی. د ده په وینا افغانان د مرستو مستحق دي نه د سزا. مجاهد ویلي چې د طالبانو د ټولو افغان ښځو او نارینهو د حقونو خوندي کولو ته ژمن دي او هڅه کوي چې داسې یوه خوندي فضا رامنځته کړي چې پکې افغان نجونې د شریعت په چوکاټ کې زده کړې وکړي او ښځې هم خپلو کارونو ته لاړې شي. یو بل خبر کې سپورګمۍ بیا لیکي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ځانګړې غونډې د جوړېدو اعلان کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان پرون د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړې استازي محمد صادق خان سره په کتنې کې ویلي چې هیواد به یې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ځانګړې غونډې غونډې کوربه وي تر څو د افغانستان مسلې ته د حل لاره ومومل شي او افغانستان ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدلو ته زمینه برابره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د پاکستان د حکومت ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. تر اوسه په ایران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ځانګړي غونډې د وخت په اړه څه نه دي ویل شوي.
ایزانو رسپانه تا دا کتنی پروگرام وقت هم دلتا پای ترسی تر بل پروگرام ولوی او مهربان خدای سپارو
خدای مو مل و ملگریشم.